تر دې مانی بلس برابر لوی وی وفات شوی خان ډیر آسوده او ډیر خوشاله وو خو بس دا یو د نوکر مشکلی وو دغه و ارزوی و چې کاشکې هغه خپل نوکر ورسره وای وروسته بیا ترکان له جیبه یو لیک راویست او خان ته ورکړ وی ویل صاحب دغه لیک ستاسو لپاره راکړ خان په منشي باندې لیک ولوست او بیا یې نوکر جنجره وغوښت ورته وی ویل ځان تیار کړه ته د وفات شوي خان په بله دنیا کې په کارې نوکر بې حده ورخطا شو خو لکه څنګه چې ډېر ځله لیدل شوي دي چې هغه کسان چې د نورو د تیر ایستلو کوشش کوي په خپله په اسانۍ سره تیر ایستل کیږي نوکر ته هم په زړه کې ورتیر شول ترکان خدا دی په خیر لاړ په خیر راغی زه نو ولې ورخطا کیږم توکل په کار دی نوکر د ترکان غوندې وورځې وغوښتې چې ځان چمتو کړي او د سوځولو مراسمو ته تیاری ونیسي په اتمه ورځ نوکر د ترکان د کور شاته په هماغه پټي کې په لرګو کې پټ شو او بیا لرګو ته اور واچول شو دا غبل ځل غوندې د خوشحالۍ ډولونه ډنګېدل او ولاړو کسانو خوشحالۍ کولې خو فرق په دې کې و چې هغه بل ځل په ایرو کې سوځېدلي هډونه نه وو او دا ځل سوځېدلي هډونه ولیدل شول بل فرق دا و چې نوکر جنجا بیا هیڅکله دنیا ته رانغی او د همیشه لپاره د وفات شوي خان په خدمت کې پاتې شو
ادبی زاویې د استاد اجمل ښکلي د مقالو ټولګه ده چې په دې وروستو کې علمي خپرندویه ټولنې په 301 مخونو کې چاپ کړې ده د همدې کتاب په باره کې مې له ښاغلي ښکلي سره مرکه کړې ده دا اورېدلو بلنه یې درکوم
استاد ستړی مس ډېره زیاته مننه
استاد ستاسو په مقالو کې ډېر نوي مسایل وو ډېر نوي موضوعات وو چې زما لپاره خپله جالب وو خو په دې شروع کې فکر کوم دا کتاب یو مقاله ده وای بی اخلاص شاعری راته وایست چې له اخلاص ډک شاعری به څنګه کوو زموږ ځوانان به پوسی چې له اخلاص ډک شاعری څنګه
منصب اصلا زما یعنی دا شاعری چې موږ لوستې ده موږ بیلابیل معیارونه ورته لرو یو معیار کدي شي ضرورت وایم چې دا هم دی یعنی عموما په نوي شعر کې د شعر دپاره سو عناصر ضرور ګڼل کیږي مثلا په هغې کې پخپل عاطفه ده مثلا ورسره تخیل دی مثلا ورسره کیدی شي موسیقي او د شکلیات هم یو برخه وي او مفکوره د فکر دی کیدی شي دا هم ورسره وي کله چې دا ټول غاړه غړی وي ټول سره یو هماهنګ وي او داسې سړی فاصله تر منځ ونانګیري زه فکر کوم چې هغه به با اخلاص شاعري وي زه زما په خپل فکر باندې که سړی ډېر زیات عاطفي وي که ډېر زیات احساساتي وي زه ګمان نه کوم چې هغه دی ډیر خاطفه به پیدا کی خو خشیر به ورته سړی په مشکل باندې وای یعنی خو د خو احساسات به خپل بیان کی خو خشیر بنې ځکه شیر یوازې د عاطفي سرګندول نه دی بلکې فکر هم دی یعنی مس یو خبره هم ده اوس موږ چې کله په خبره باندې تاکید کوو نو بل طرف ته عاطفه هم ده یعنی په کار ده چې دوی ترمنځ توازن وي البته د دې توازن په باره کې داسې پریکنده دغه نشته چې څومره توازن خو توازن وي کېدی شي ځینې شاعران داسې وي چې یو حالت کې واقع وي چې په هغه حالت کې د لیکنې دپاره د د حالت جوړ وي ډېر ښه جوړي ښه نثر ولیکل یعنی ښه لیکنه وکړی شي ښه مقاله وکړی شي خو مثلا په دې وخت کې چې اصلا احساساتي محرک نه وي او دا شاعري کوي کېدی شي د شاعرۍ باندې ډېر زحمت وباسي ډېر تکلیف هم وباسي بلم وکړي بلم وکړي خو هغه احساسات به انتقال نه کړی شي نو زه وایم چې احساسات عاطفه په خپله د شعر په ژبه کې همدارنګه د شعر په مضمون کې او د شعر په نور اړخونو کې شاعر سره مرسته کوي
ستاسو منظور دا و چې احساسات دی وي خو کنټرول دی هم
بالکل
دومره برجسته نه سي چې د سړی پام تقریبا ټول هماغه
او یا نور شاعری نور ارکان یې متاثر کی
په نقاشي کې تقریبا عیناً دغه قصه ده ځینې رنگونه یې چې هغه دومره برجسته یې چې بیا نورو رنگونه باندې اغیز پرېږدي او هغه بیا له پامه ولویږي نو احساسات هم تقریبا په شاعری کې همداسې یو شی دی چې که کنټرول نشي بیا د سړی ډېر ور پام کیږي او نورې خواوې بیا د خلکو له یاده وځي یو بل شته چې ستاسو په دې کتاب کې په څو مقالو کې اشاره ورته شوې وه د سبک موضوع وه د سبک په حیثه کې دا خبره کیږي چې ځینې په لوی لاس هڅه کوي چې داسې خبرې وکړي چې د سبک خاوندان شي څنګه کیدای شي چې یو چا ته ووایو چې دغه د یو سبک څښتن ده او دا د سبک دی یعنې هغه ممیزي څه دي
زما په فکر باندې عموما مثلا که یو مونږ یو موضوع سو کسانو لورکو چې دی موضوع دغه موضوع ده په دې موضوع راته او د مثلا مثالونه مورکو هغه چې تر کومه ځایه پورې ممکن وي ورکو راته ورته وایو چې دا راته ولیکه نو زه فکر نه کوم چې مثلا د سو کسانو لیکل به یو ډول وي همدغه تشخص همدغه تمیز چې د بیلابیلو اشخاصو توپیر همدغې ته سبک وایي اوس په سبک یو بل مشخصه ده عموما کله داسې کیږي چې سبکونه مسلط وي په شاعر و لیکوال باندې کله کله داسې کیږي چې شاعر و لیکوال مسلط وي په خپل سبک باندې یعنی هغه سبکونه چې د شاعر پې مسلط وي او کوشش کوي چې د موضوع دپاره مثلا د سبک دپاره موضوع قربانی نه کړي نو په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د سبک ډېر عالي دی یعنی دا د خپل سبک سره یو ډول اخلاص ولري یو ډول عاطفي دغه ورسره ولري تړاو ورسره ولري او یو ډول مینه خلوص ورسره ولري او که داسې نه وي مثلا که موږ په لوی لاس یو خبره نه وي او موږ کوشش کوو چې مثلا لفاظي وکړو منفي لفاظي نو په هغه صورت کې زه فکر نه کوم ځکه لوستون کې دومره سادهګان نه وي چې د یو چا د سبک په باره کې دې مثلا لواره فیصله وکړی شي که ظرافت وي که شوخي وي که یو خبره وي که استدلال وي که مثلا دا استدلال حتی لفظي استدلال وي که هر ډول وي مثلا که هنري استدلال وي که هر ډول وي خو لوستون کې پوهېږي چې لیکوال یا شاعر له خپل سبک سره څومره مخلص دی نو په هغه صورت کې چې سبک ستا د فطرت زیږنده وي نو په هغه صورت کې فکر کوم چې سبک ستا دغه تشخص ستا د حیثیت ستا د شخصیت ستا د هر څه شي یو هنداره ده او که ستا د فطرت زیږنده نه وي او تکلف وي او ته کوشش کوې چې لاسي د یو چا غوندې خبره وکړي زه فکر نه کوم چې دا د ډېر البته ښه کار ورته نه شوی او بالکل ښکاره وي همدغه شان دی ده
تر کومه ده پورې د سبک پالل پکار دي که څه هم تاسو پرې خپله مقاله کې ویلي دي چې موضوعات باید قرباني نیسي د سبکونو او سبکونه باید بدل را بدل سي پکار ده چې سبکونه ته سړی ډیره توجه وکړي ځکه ځینې ما لیدلی دی چې په لوی لاس کوشش کوي چې داسې خبرې وکړي چې له نورو بیلي او تر شاعري یې ډېره هڅه دغه څه ته یي آیا داسې هڅه هم لازمه ده پکار ده
زه فکر کوم چې اصلا سبک او موضوع یا د لیکوال خبرو سبک د سکی دوه مخه دي یعنی د دې بیلتون لږ سخت دی هغه دغه خبره د فرمولستانو خبره هم ده سټرکچرلستانو خبره هم ده چې د یو فکر چې افکار په الفاظو باندې رنګ شیندي همدارنګ الفاظ په افکارو باندې نو د افکارو له تحول سره د خبرې له تحول سره سبک بدلیږي او د سبک له تحول سره فکر بدلیږي اوس دا خبره زه فکر کوم چې که مثلا اصلا سړی جدي وي او دغه وي مثلا هوښیار وي کوم شاعر کوم لیکوال او هڅه وکړي چې مثلا ځان دپاره لاره پیدا کړي او بیا په عین حال کې له خپل نوي سبک سره له خپل دغه باندې باور ولري په خپل هنر باندې کوم سبک چې دا اجازه یا بل لري نو زه فکر کوم چې دا نیکه هڅه ده ځکه چې یعنی یو خو موږ که زموږ کوشش ډېر نامعقول وي یا په داسې په سمې لارې په ځای باندې په کندو کفر باندې روان یو نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې دغه دي وي خو زه چې ورته قید کړم اصلا زه وایم که یو څوک هڅه کوي نوي هڅه کوي له نوي هڅې سره باید دا اخلاص ولري بل دا دی چې هغه باید معقول وي یعنی عموما د ادبي تیوري د نورو اصولو په اساس باندې د هغې نه دومره دغه نه وي چې سړی د ادبیاتو نه بیخي وباسي یا بل دغه شان مشکل پکې نه وي نو په هغه صورت کې ممکنه دا ښه دی اوس که موږ مثلا سبک ته په دې نظر باندې وګورو چې دا یو کنکریټي شی دی صحیح ده یعنی دا خبره سړی مطلق ردول هم نشي داسې هم نشي ویلی چې یو سړی د خپل سبک نه مطلقا بل چیرته ګام واخلي دا ګمان نه کوم دغه وي ممکن وي ځکه هر کله چې څوک شاعر شاعري کوي که لیکوال لیکوالي کوي د ده سبک په عین حال کې د یو چوکاټ په شکل باندې د ده په ذهن باندې مسلط وي یعنی دا یو ډول جبر دی او په عین حال کې یو ډول اختیار هم شته دی یعنی اختیار دا دی چې دا لاسي د خپل سبک هغه دغه ځان ته معلوم کې نیمګړتیا وي هغه چې مثلا تکرار هغه تکرار چې بد دی یا مثلا ډېرې داسې خواوي او بیا په عین حال کې خپل مخاطب په پام کې ونیسي که لیکوال وي چې مثلا زه څه ډول کس ته مخاطب یم آیا زما مخاطب زما دا خبرې زغملی شي نه شي زغملی زما دا خبرې مخاطب مني نه مني یا دغه شانتې بېلابېل عوامل نو په هغه صورت کې موږ په خپل سبک کې وخت په وخت تغیر راوستی شو خو یو خبره ده مثلا دا خو موږ خپل سبک کې تغیر راولو که موږ په هر موضوع باندې لیکل کوو نو سبک په موږ باندې عموما مسلط وي مثلا که یو څوک نصاب ته لیکل کوي که هغه به یو ډول سبک لیکي که عام زده کوونکو ته چې مخاطب وي مثلا که د یو لیکوال په توګه خپل مسؤلیت ترسره کوي که ماشومانو دپاره یو کیسه لیکي هلته به بل وي نو زه فکر کوم چې دا موضوعات د شاعر په سبک کې دا دغه پیدا کوي زغم پیدا کوي چې هغه لږ لږ او خوځیږي را خوځیږي یا لږ لږ دغه وړ وي د خوځون وړ وي دغه وړ وي او ګنې په لویه کې چې د ده کوم سبک دی هغه سبک مثلا که مکمل ثابت نه وي نو یو څه ثابت وي.
مهرباني استاد، په آزادو نظمونو هم مقالې وي په کتاب کې، د دې علت څه ده؟ آزاد نظم تر اوسه هم هغسې چې غزلې په زړونو ناستې دي لا نه دی ناست په زړونو، دلیل یې څه کیدای سي؟
یعنی یو خو یو علت دا دی چې مقفا شاعري او بیا غزل یو روایت یو ټریډیشن یو دود پاتې شوی، یو ادبي دود راغلی دی. اوس د ادبي دود عموما دودونه داسې نه وي چې سړی پرې عموما خلک په دودونو باندې فکر نه کوي چې دا دود سم دی که ناسم دی، بلکې هغه د یو ثابت حقیقت په توګه باندې مني. نو زه وایم چې غزل هم همدغه شانتې یو ثابت حقیقت دی، یو ثابت روایت دی چې راغلی دی او اوس دا مسلط دی. نو دا د یو دود په توګه هم له دې جریان سره مخالفت یو څه سخت دی. یو علت پخپله د دې عامېدل دي د غزل یا دود دی، نور علتونه هم لري. عموما آزاده شاعري هله دود شوه چې کله خلکو ویل چې خبرې خو ډېرې دي خو دا په مقفا شاعرۍ کې نه کیږي، نو په هغه صورت کې یو بل دا دی چې ډېر عواطف و عواطف داسې خواره واره وي د انسان په تاسو ته معلومېږي که نه. اوس د دې عواطفو دغه دپاره کنټرول لپاره دا یو بندیز ښکاره شو قافیه والا شاعري. نو دوی ویلې چې راځه یو داسې یو آزاد ډګر وي چې د دوی عاطف پکې موږ پکې خپل عاطفه خپل احساسات په آزاده توګه باندې ویلی شو. اوس په دې توګه باندې عواطف یا احساسات دا خو خواره شول، خو هغه د تراکم دغې کم شو، اغیز کم شو. مثلا تاسو ته معلوم وي یو څه شی چې اوبه چې روانې وي روانې نورمال روانې وي، خو چې هغې ته لاس کېدی بمبی ته بیا راخوشي کې یو کنه تیز راځي. غزل دغه شانتي خصوصیت لري. اوس عام آزاد نظم چې دی هغه دغه شانتي وي، آزاد وي، ته پکې ډېرې خبرې پیدا کېدی شي پیدا کولی شي، خو تا ته به دا خبرې د شعري ارزښت یا به ووایم چې دغه د پروه ډېرې دغه ښکاره شي، عامې ښکاره شي. خو که یو غزل کې دا خبره وشي نو هغه لکه یو دم چې اوبه راخوشي کې که نه. نو دغه یو دموالی هم فکر کوم د غزل یو مهم خصوصیت دی چې خلک عام نظم ته نه پرېږدي. یعنی شاعر داسې فکر کوي چې زما په خبره کې هله ډېر زور پیدا کیږي چې زه غزل ولیکم که نه، سره دی چې زه ګمان نه کوم. او بل یو کارم دی چې زموږ عامه ذهنیتونه چې ادبیت لولي هغوی له غزل سره دومره آشنا شوي، دومره روږدي شوي دي چې د آزاد نظم په اهمیت باندې چندان نه پوهېږي. ګنې په نوره دنیا کې چې سړی وګوري، یعنی که سړی لرې لاړ نه شي، اروپا ته لاړ نه شي، په دې فروغي فروغزاد شاعري مثلا دغه چې دی نیما پوشي ګمان کوم هغه مثلا دغه شانتې خان لري دا چې په فارسي کې دي، د دې نه بغیر مثلا اردو کې نون میم راشد منګل لرو، په پښتو کې دا تاسو ښه بېلګه یې، لیوال صاحب ښه بېلګه، د زیار صاحب خیر لږ ثقیل لغتونه استعمال کړي، سره دي چې هغه هم خوندور شاعري کړي. مثلا دغه شانتې نور دومره خوندور نظمونه دي چې سړی ولولي نو په ادبیاتو باندې تنده ماته شي. خو دا خبره د هغه لوست د ادبیاتو د هغه لوستونکي ده چې د غزل په کمزورۍ باندې پوهوي او د آزاد نظمونو په کمال باندې هم پوهوي. نو د عام ذهنیت داسې دی چې هغوی غزل ته ډېر زیات تمایل لري. او د آزاد نظمونو کې یو بل خصوصیت هم دی چې عموما غزل موږ عام شکل باندې لرو، خاص باندې لرو، یعنی ډېرې عامې غزلې هم لرو چې عام ذهنیتونه بیا په دغه کې په آزاد نظمونو کې چې موږ کله وایو نو بیا موږ کوشش کوو چې په دې خاطر باندې چې دغه تغزل هومره زور پکې پیدا شي، د غزل هومره زور پکې پیدا شي، نو په هغه صورت کې موږ کله کله د پیچلو کلمو نه، د پیچلو موضوعاتو نه، او د سمبولونو نه، او د استعارو نه ډېر استفاده کوو. نو بیا دا د عام لوستونکي دپاره د دې زغم او په دې د دې په معنا باندې پوهېدل لږ سخت وي. او له بل پلوه کله کله حتی یو تمثیلي شعر به وي، یعنی یو تمثیلي آزاد نظم به وي، سمبولونه پکې وي، هغه نه به ډېر عامه معنا اخلي. بیا به وایي چې دا خو هېڅ معنا نه لري، صحیح ده؟ یعنی په دې صورت کې دا هغه عوامل دي چې تر اوسه پورې زموږ عام ذهنیت او فکر کوم په ادبیاتو کې د آزاد نظم مخه لا نیولې ده. خو آزاد نظم فکر کوم چې هماغومره ارزښت لري لکه غزل.
استاد، تیوریک بحثونه ډېر کم ورباندې سوي دي،
دا هم یو علت.
آزاده شاعري سوي ده او ډېر کلونه کې شاعران یې کوي، خو بحثونه چې هغسې چې لازم دي او له هغه چانه چې توقع ده چې باید ورباندې وي کې متاسفانه نه دي ورباندې سوي، د دې دلیل څه کېدلی سي؟
زه په همدغه وایم، یعنی دا هم هماغه علتونه دي چې د یو کره کتونکي د ادبیاتو د یو کره کتونکي مخه نیولې ده. البته زموږ کره کتنه خو په مجموع کې ډېره کمزورې ده، یعنی که په دغه باندې نه ده شوې، په آزاد نظم باندې ډېره کره کتنه نه ده شوې، په غزل باندې هم نه ده شوې، په مقفا شاعرۍ باندې هم نه ده شوې. خو زه وایم چې دغه دود یا دغه ادبي دود د کره کتونکي ذهن هم متاثره کړی دی. او یعنی په کار ده چې اوس موږ عموما د ادبیاتو په باره کې جدي شو. مثلا د یو چا شعر دی، آزاد نظم دی، یا بل دی، مثلا یا ساسو، زه فکر کوم چې په دې باندې ډېر بحث په کار دی. اوس موږ کره کتنې زما د یو آزاد نظم نه څه برداشت واخیست، او زما دا برداشت څومره معقول دی، او زه د دې برداشت لپاره څه استدلال لرم. فکر کوم که دا موږ ولیکو په لیکلي شکل باندې، که هغه مثلا په خواله رسنیو کې وي، که هغه مثلا په مجلو کې وي، که هغه په کیوی، نو زه فکر کوم چې دا زمونږ د آزاد مضمونو له پوهاوي سره، د تفهیم سره چې لوستونکی پرې پوه شي، او همدارنګه د دغه سره د عامیدلو سره ډېره مرسته کوي. یو لوی علت تاسو چې وښود دا همدا دی، یعنی یو بل دا هم دی چې عموما کره کتونکي هم له آزاد نظم سره په هر لحاظ باندې یو څه مشکل لري. که نه
ډېره مننه استاده. یو بحث مو د غلا او سرقت په حیثه کې، د ادبي غلا او سرقت په حیثه کې په دې ټولګه کې وو، یو څه د دې په حیثه کې راته ووایاست، تاسو څنګه معلومولی شو چې دا غلا ده او دا نه ده؟ ځکه موږ مشترک هم څه لرو، په هر دور کې تقریبا مشترک موضوعات دي چې شاعران له هغو نه استفاده کوي، ځینې بیخي خاصي. ستاسو په نظر
اصلا په دې باره کې فیصله لږه سخته ده. عموما خو موږ عمان صاحب تورلټه فیصله کوو، وایو پلانې غل شاعر دی که نه، مثلا داسې وایو. زه فکر نه کوم چې دا د یو چا په باره کې مثلا ډېره جدي او مسؤولانه فیصله وي. د یو شاعر په باره کې شاعرۍ سره او ادبیاتو سره مسؤولانه چلند پکار دی. اوس کېدای شي هغه غلا به هم کړی وي، یعنی دا خو ممکن چې سړی په عام ژوند کې غلا کولی شي، نو په شاعرۍ کې نشي کولی. خو زه وایم چې د دې غلا دپاره د هغه د نه غلا شوې شاعرۍ، د خپلې شاعرۍ قرباني کول نه دي پکار، په دې خاطر مسؤولانه چلند. اوس چې موږ وایو رښتیا هم ځینې مشترک مضامین وي، پخوا هم وو اوس هم وو. دا مشترک مضامین که مثلا یو چا ویلی وي او یو بل ورسره په خپل شاعرانه منطق کې دغه سره فرق ولري، دغه له خبرو سره په شاعرانه منطق کې مثلا په بل کې او داسې نور، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې د سړی دی وایي چې دا د هغه غلا کړې ده. ځکه چې کله ته لفظ بدلې، ځکه چې ته کله مثلا د ویلو طرز بدلې، نو په هغه صورت کې موضوع هم څنګه کېږي بدلېږي. عموما موږ چې کله ډېر دقیق شو، هغه شعرونه چې موږ ته یو شان ښکاري ضمني موضوعي توپیرونه لري، یعنی د یو شاعر او کله کله خو داسې وي چې یو شاعران خپلو کې سره نه وي خبر، ځکه چې دا د انسان د بشر تجربې ډېرې مشترکې دي. نو چې مشترکې دي، سړی په اسانه باندې په چا باندې د غلا تور نشي لګولی. که چې دقیق شو ورته، د هغه شاعر احساسات د دې شاعر له احساساتو سره فرق کوي، که نو موضوع بیخي کټ مټ یو شی، د موضوع سره چلند د شاعرانو بیا فرق کوي. نو په هغه صورت کې په اسانه زه وایم چې په اسانه باندې نه دی پکار. خو که یو څوک راپاسیږي په عین حال کې د یو چا پخوا ورته مضمون وایه، مضمون دوزی ورته وایي که نه، یعنی چې دوز مضمون دوز دا هغه کاظم خان شیدا چې ورته وایي مضمون خیال او مفکوره چې په نوې محال کې ورته مفکوره وایي. البته د مضمون او د مفکورې ترمنځ بیا توپیرونه دي. که دا مثلا یو څوک راواخلي او هماغه شانتي چې څنګه هغه مضمون دی همسې بیان کړي، نو په هغه صورت کې زه وایم چې سرقت کول همدسې وي. مثلا د پسرلي صاحب ډېره مضمون آفرینه شاعري ده، نو هغې کې چې اوس تاسې که د هغه یو دغه راواخلئ، یو بیت راواخلئ، مثلا وایي چې زړه چې دې تش نه کړي ناروا و نه سجده نه شوه، زه چې منم بس په عابدانو کې مینا منم. اوس دا د عابدانو د مینا ترمنځ دا مضمون، او همدارنګه د سجدې او د مینا ترمنځ دغه د مینا د کوږوالي ترمنځ تړاو، یا دغه شانتې نور مضامین، دا مضامین په شاعرۍ کې داسې د ثابت شی وي، یعنی معلومیږي په نورو رنګونو کې، لکه تاسو چې ویلي لکه یو دغه ثابت وي. نو په هغه صورت کې که چا مضمون غلا کی او هغه ګمان کومه بیا هغه نه ګڼل کېږي، یا د چا شاعرانه ترکیبونه، د چا شاعرانه ترکیبونه غلا کی. مثلا موږ شاعرانه ترکیبونه هم ډېر لرو که نه، او په هغه صورت کې نو شاعرانه ترکیب داسې شی وي چې هغه خپل یو شاعر ته خاص وي، نو که هغه غلا کی په هغه صورت کې دې ته به موږ سرقت وایو. همدارنګه نور سرقتونه هم کېدای شي، سمبولونه هم موږ په سرقت کې شامل کړو چې د یو شاعر سمبول وي او ته بیا په هماغه شکل باندې استعمال کړي او بله معنا ته وانخلي. زه فکر نه کوم چې دا د سرقت نه وي.
ډېره مننه استاده. یو بل څه ته چې زما پام شوي دي، موږ دغه ډېر کلونه تقریبا ډېر څه مې څه لوستي دي، د کلاسیکو شاعرانو په سبکونو باندې ډېرې زیاتې خبرې شوي دي، په معاصرو سبکونو کمې خبرې شوي دي. که درته وایم بیخي په نشت شمار دي. موږ ډېر کم وخت داسې لیدلي دي چې فرضاً د یو لیکوال د معاصر لیکوال د سبک په معرفي باندې یا د معاصر شاعر د سبک په معرفي باندې بحثونه ولرو، مقالې ولرو. د دې علت څه کېدلی شي؟ ولې موږ خپل معاصر سبکونه نه معرفي کوو چې کلونه کلونه کېږي چې په کلاسیک سبک باندې بحث کیږي، مقالې کیږي، فرضاً د خوشحال په سبک سوی، د رحمان په سبک سوی، د حمزه په سبک هغسې چې لازمه ده بحث نه ده سوی. فرضاً په لیکوالي کې به ډېرې کمې مقالې پیدا کړو چې د شپون په سبک وي یا د الفت په سبک وي. د دې علت څه ده؟ ولې په دې کې زموږ دغه کره کتونکي لیکوال ادب پوهان اقدام نه کوي؟ ول
زه فکر کوم چې اصلا که اوس مونږ یو مغالطه باید پیدا نه شي چې مثلا مونږ که نوی معاصر ادب پالو د دې دا مطلب نه دی چې کلاسیک ادب یا پخوانی ادب دې هیر کړو، صحیح نه؟ اوس عموما مونږ یو دغه هم داسې هم راغلی دی چې مونږ ته شلمه پیړۍ کې چې مثلا دیوانونه راټول شو د کلاسیکي شاعرۍ او نور نور، نو د زیاترو لوستونکو همدارنګه د پوهانو پام واوخته کلاسیکي دورې ته. یعنی هماغه چې مونږ په کلاسیک دوره کې ډیر پاتې شو، بیا په تیر په افغانستان کې او معاصره شاعرۍ کې مونږ ډیره ښه شاعري او دغه نه کړله راونه ټوکوله، ځکه زمونږ نظرونه هلته پاتې شو. نو دا بیا یو دود پاتې شو، که څوک تیزس اخلي، که څوک موضوع کوي، که څوک څېړنه کوي، که بل کوي، نو بس په خوشحال بیا اخلي، یا بیا په حمید اخلي، یا بیا په بل اخلي یو بل. دا یو دغه دا بل یو دغه دا دی چې عموما وایي متل دی، د ډیوي لاندې تیاره وي. یعنی زمان داسې یو سیز دی چې زمان په شیانو کې توپیر راولي. اوس زمونږ چې کله توپیر راشي کوم سیز کې، نو بیا ته احساسولی شي توپیر په اسانه. اوس زمان چې څومره اوس په کلاسیکي دورې دغه دی زمان دی، د هغوی خپل دودونه دي، تقریبا خپل دودونه دي، خپل مشترکات دي، زمونږ له زمان سره هغه فرق لري. مونږ د خپل زمان سره چې کله زمونږ د خپلو ادبي دودونو سره چې کله هغه ادبي دودونه دغه کو پرتله کوو، نو اسانه راته معلومیږي چې د هغې مشخصات یا ځانګړنې څنګه دي. اوس چې په مونږ معاصره ورکی اوسیګو، نو دې لپاره بیا چې د دوی او زمنګ ترمنځ د معاصر شاعرانو لیکوالو ادبی دودونه ډیر مشترک دي او ډیر دغه دي، توپیر یې رته ډیر سخت دی. البته د دې مطلب دا نه دی چې څوک دی مثلا د شپون سی، بیا مثلا د کاروان سی، بیا د نورو شاعرانو په سبکونو باندې نګړيږي. سمره چې وس رسیږي او پاغي باندې غږیدل پکار دي او پاغي باندې کرکتنه پکار ده چې خلک مثلا کبه راتلونکي کې څوک دغه لري کار کوي په دې باندې، نو چې په دې پوي و چې پاغه وخت کې د شپون سی دغه سبک نه او همدارنګه د کاروان صاحب د سبک نه خلکو څه مفهوم دغه اخیسته، اندازه اخیسته. البته مونږ چې کله مثلا زه د کاروان صاحب په شاعرۍ باندې، زه د شپون صاحب په نثر باندې ګړېږم مثلا، یا زه د سمیم صاحب، یا د زیار صاحب، یا د نورو، نو زه چې دا ګړېږم دا هم زه د یو پرتلې په اساس باندې کوم. یعنی زه د خپل سبک سره او د خپل فکر سره کېدای شي د هغوی فکر د هغوی سبک پرتله کړم، نو بیا راته معلومات وشي هغه چې توپیرونه زما او د هغه ترمنځ دي، هغه راته بیا بیل معلومیږي چې ولا شپون صاحب دا دغه لري، دا کمالونه لري، دا لري، دا لري، دا نه لري، صحیح شو؟ نو په هغه صورت کې امکان لري. البته زمان بیا په ټوله یو ادبي دوره کې تحول راولي، نو چې ادبي دوره موږ نه وروسته شي پاتې شي، بیا موږ د هغه زمان په شرایطو کې چې زموږ زمان له شرایطو سره فرق لري، ادبي مفاهیم نور موږ بیا په اسانه باندې درکولی شو. نو زه فکر کوم چې د کلاسیکي دورې ته چې موږ ډیر پاتې یو دا هم دی. بل عموما په کلاسیک دوره کې سبکونه هم دومره پیچلي نه وو، مفاهیم هم دومره پیچلي نه وو، بلکې ډېر مشترک مضامین وو. اوسنۍ دوره معاصره دوره څومره چې ادبیات پر مخ ځي پیچلتیا زیاتېږي، ادبیات له ارواپوهنې سره ډېرې اړیکې پیدا کوي، ادبیات له فلسفې سره، ادبیات له سیاسي، مذهبي، تاریخ، نورو سره خوریږي، او همدارنګه شاعر هم، د شاعر ذهن فکر هم پیچلی کېږي، د ده طرز هم پیچلی کېږي. نو زه فکر کوم چې یو علت بیا دا هم وي چې موږ په پخوانو شاعرانو چې کله د په هغه وخت کې په مسلط ټولنیز سیستم باندې پوه شو، یعنې په کلاسیک دوره کې په مسلطو اخلاقو باندې پوه شو، نو بیا موږ ته د حمید بابا د شعرونو تحلیل اسانه دی، د رحمان بابا خو بیخي اسانه دی په دې اساس باندې. نو موږ اوس د موس چې دی انساني ذهن ډیر پیچلی شوی دی، یو شاعر هم د بل پرنګ باندې په اسانه نه دی په فکری لحاظ باندې، نو دا پیچلتیا هم یو علت دی.
ښکلی صاحب، دا پوښتنه مې په دې خاطر وکړه، د ایران د معاصرو شاعرانو پیسه کې کته وغواړي، فرضاً د سوراب پیسه،
بالکل
یو عالم
کتابونه شته،
کتابونه شته د پسک غیدلې دي، دا په معاصرو شاعرانو کې
بالکل
چې تاسو یاد کړل، د دوی پیسې کې نقادان کله کله شوخی کوي، وای په پخوانی سب کڅوک شاعری وکي او په دې اوسنی یو بهیر کې واوري، شاید څوک هم ورته وایي. زما مطلب دا و چې دې شته مې یو څه توجه پکار ده، یعنی ما ډیر کم داسې څلوستي دي. البته ځوانان د ځوانانو سره مرسته کولای شي، د معاصر دورې د شاعرانو، د مطرح شاعرانو چې تقریبا ثابت دي په هغو کڅو لیکل شي، دوی ډیره استفاده ورنه کولای شي، ځکه دوی په اوس وخت کې شاعري کوي او د دوی خواړه چې دي، د دوی خوراک چې ده، د
اوسنۍ زمانه ده.
بالکل ډیره مننه استاد په زحمت میکلی، مننه چې راغلی او زموږ بلنه.
ډیره مننه، زه ډیر خوشحاله شوم دا زحمت دی امیشو. ډیره مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سم جانا جانان وطن افغان وطن، سم جانا جانان وطن افغان وطن، افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن، ساد وج دور نا سب دشمن پورشا، ساد وج دور نا سب دشمن پورشا، سما جانا جانان وطن افغان وطن. گلالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا، گل گٹھے تنکی تنکی ماشوما بے وقت اور جدل، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ستا وج دور نا سب دشمن پورشا، ستا وج دور نا اب دشمن پورش، سما جانا جانان وطن افغان وطن. نسلنا گلالی نسلنا لوی پبارو دو کشل، ددر دو منے دو وفارن گنا توی پبارو دو کشل، دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا، دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا، ستاد وجو دورنا ستاد دخمن پورشا، ستاد وجو دورنا اب دشمن پورشا، سما جانا جانان وطن افغان وطن. احمد شاہ خوشحال خان زامنو
چغ می اوری کنا ستاسود نن پخاور جوړ دے لټا لال وطن ستاسود نن پخاور جوړ دے لټا لال وطن ساتو وجو دور نا اپ دښمن پورشا ساتو وجو دور نا اپ دښمن پورشا زما جانا جانان وطن وفان وطن